لاس په جشپه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لمړی د دې سات خبرونه په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په بدخشان کې د شورابک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهد د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه ترسره کړ د تیرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل. ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي، پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکی وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي له کندوز ښاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. ښاغلي رسولي وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د امنیو د زیاتیدو له کبله شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شورابک بند جوړولو چاري بشپړې شوې. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د شورابک بند جوړولو چاري سلسلنه بشپړې شوې دي. د سیملاک موضوعات حل شول، همدارنګ د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي، د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډېر زر او په نږدې څو ورځو کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 15 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 2.5 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. تېره میاشت بدخشان یو شمېر اوسېدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او د دغه بند په پرانیستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراض وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په 3 او 4 پر تورخم واوړي. سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ تونه ورکړي او نتیجه یې باید منفی وي. پاکستاني چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې و چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. ټاکل شوې ده چې انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفګانګ شیوبل د جرمني ډي پي اي خبري آژانس ته ویلي چې د مداخلې خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کېدای شي. د ښاغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصولو ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمني په انتخاباتو اخیز شیندلی شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په وروستیو کې مسکو د ترور د وی پیشي سایبری حملو او ناسم معلوماتو د خپرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیه وایي پینتاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دي توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقله کار واخلي. روسیه ادعا کړې چې د جون په 30مې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د اچ ام اس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په یو استبولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناک آوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ و چې دوه یو د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یکشنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقې میدان ته ووزي. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبي چې د جون له 11مې پیل شوي د جولای تر 11مې دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څه راباندې خبرو ته نه نشو ویلی. دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کېږي دا یوه حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په 2 میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لاره غوره کړي دا به د دوی لخوا یوه لویه غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي، خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوس څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا ده چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي، ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده، او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي، او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي، هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم وګورو چې کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ غڼه کې لیکلي په ورستۍ کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکاتو زور اخیستی او ځینې ولسوالۍ او پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورځپاڼه لیکي که د دې ولسوالۍ او پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي نو لیدل کیږي چې ځینې بې له کوم مقاومت د حکومت مخالفینو ته لاس ته لوېدلې دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې دې مرکزونو مقاومت ونه کړ، او سره له دې چې ښه پوره تجهیزات یې لرل او کولای شول چې مقاومت وکړي، خو له کوم مزاحمت پرته یې لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات مخالفینو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوې دا پوښتنه باید ځواب شي، ځکه د دې پوښتنې له ځواب پرته موږ د ستونزو اصلي ریښې نشو موندلی او تر هغې چې د مسلې ژور ته لاړ نه شو ناشونی ده چې د پیښو رښتینی انځور برابر کړو. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوه خبرې باید سپینې شي. لومړی دا چې آیا په دې پیښو کې کوم پټ لاسونه دي، او دا ولسوالۍ او پوځي مرکزونه د کومې دسیسې په پایله کې مخالفینو ته تسلیم شوي. دویمه خبره دا ده چې په دې ولسوالۍ او پوځي مرکزونو کې میشت افسران او سرتیري د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلل او داسې یې وګڼله چې ګڼې ټول تسلیم شوي دي او یوازې دوی پاتې دي. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې دا د اړوندو ادارو دنده او مسؤلیت دی چې باید وروستۍ پرمختیاوې په ژوره او هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې دوو مسلو برخلیک څرګند کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر بل هر وخت سخت پړاو ته رسېدلې، افغان جمهور رئیس او ورسره پلاوی واشنګټن ته ولاړ او دوی دا سفر بریالی یاد کړ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم په دې سفر کې سوله د اجنډا برخه نه وه، خو بیا هم داسې هیلې کېدي چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وای. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړی سفر و، نو تمې هم ترې ډېرې کېدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې سفر کې د سولې خبرې د دې لپاره له اجنډا غورځول شوی وي چې دا بهیر د امریکا پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی و او تر ځایه د خبرې ناکامۍ سره مخ شوې. او هشت صوب ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې په هیواد کې وروستیو ولسي پاڅونونو ته په اشارې سره سرمقاله خپره کړې. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د هیواد په ډېری سیمو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو پیل شوې څپه هم هیله بښونکې ده او هم اندېښمنونکې. لیکوال وړاندې لیکي حکومت له طالبانو سره په جګړه کې ضعف لري او دا ډله ورځ تر بلې ساحې نیسي. همدا دلیل دی چې ولسي پاڅونونه رامنځته شول. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ غواړي دې ولسي پاڅونونو ته ملیشي نوم ورکړي چې دا په خپل ذات کې سم قساوت نه دی. لیکوال دې مسلې ته هم اشاره کړې که ولسي پاڅونونه کنټرول نشي او د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای نشي، راتلونکي لپاره یې وجدي اندېښنه ده.
د سندرو
میلمانه